السلام علیکم، احمد شیبریم د ساجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. لمړی هم خبرونه. ټاکل شوی دی چې سبا د هرات د پښتون د اوبو بند رسمن افتتاح شي. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت له لوري رسنیو ته په استولي بننلیک راغلی دی چې د پښتون د اوبو بند او د برېښنا د تولید فابریکه به د پنځشنبې پورز د طالبانو د بیا واکمنۍ په ویاړ پرانستل شي. د پښتون بند د هرات له شار ختیځ لور ته په 25 کیلومتر کې د کارخ په ولسوالۍ کې دی. دا بند څلور اویا متره لوړوالی لري او د څلور 50 میلیونه متره مکعب اوبو ظرفیت لري چې 2 میگاواټ برېښنا به تولید کړي او شاوخوا 1.5 هکتار ځمکه به خړوب کړي. د پښتون د بند جوړېدو چاري په تیر جمهوریت نظام کې په 2011 کې پیل شوې چې بیا د جګړو له عمله کله چاري مخته تللي کله ځنډېدلې او اوس یې کارونه تکمیل شو. د کابل او قرغیزستان د اقتصادي همکاري تړون لاسلیک کړ. کابل او قرغیزستان د اقتصادي همکاري تړون لاسلیک کړ چې هدف یې د طالبانو په وینا د ګډې سوداګرۍ شورا جوړول، پانګونې ته وده ورکول او د افغانستان سوداګرو لپاره د بانکداري، ترانسپورت او ویزې اسانتیاوې لوړول دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن اعلان وکړ چې د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي او د قرغیزستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر باکت صادقوف ترمنځ د اقتصادي او تجارتي همکاریو تړون لاسلیک شو. د دغه وزارت د بیان مخې دواړو خواوو موافقه وکړه چې ګډه تجارتي شورا جوړ کړي، تجارتي مرکزونه ودان کړي او اقتصادي غونډې جوړ کړي چې په افغانستان کې د ګډې پانګونې پروژې تعقیب کړي. د قرغیزستان د اقتصاد وزیر شمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته د تجارتي ویزو صادرولو اسانتیاوې برابرې کړي او همدارنګه د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ودې لپاره به بانکداري او ترانسپورتي اړیکې پراخ کړي. ورسته تر دې چې نشته څلور کاله مخکې طالبانو کابل ونیو، نړیوال بندیزونه پرې لګېدلې دي چې له عملې د افغانستان بانکداري سیستم اغېزمن شوی دی. د پښتون نړیوال سازمان د چارشنبې پورز یو ځل بیا له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د لوړپوړي غړي علي وزیر د خوش کېدو غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2023 کال اګست راهیسې چې یو کال کې شي په ناحق بندي دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندي دی او د ده د بند د وژدولو په خاطر دی په بې ځایه تورونو تورن شوی دی. د بښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2000 کال څخه تر 2023 کال پورې تر دوو کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اګست په دریمه نیولی وو. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نشتې تور پورې شوی وو. وروسته محکمې دته په دوغو قضیو کې ضمانت وکړ، خو دی بیا هم د آزادېدو پر ځای له اسلام آباده راولپنډۍ، بیا د پنجاب په بیلابیلو زندانونو او وروسته د بلوچستان په حب کې بندي شو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پالیسیو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کیږي. هغه تور پورې کوي چې د پاکستان پاو د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل شوی دی، خو د پاکستان پوځ او حکومت تل دا تور رد کړی او وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ډېره قرباني ورکړې ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن له خپل اروپایي متحدینو سره د لیدو لپاره برلین ته تللی دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی ده د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکران د جګړې په اړه غونډه وکړي. فرانس پرېس اژانس برلین ته د اوکران د ولسمشر د سفر په اړه یوې سرچینې وویل چې زلنسکی او د اروپایي ټولنې مشران به پر دې خبرې وکړي چې له ولسمشر ټرمپ سره ژر تر ژره وژغیږي او هغه قانع کړي چې د روسیې له ولسمشر سره د سرمشریز په ترڅ کې د کیف ګټو ته درناوی وکړي. د 2025 کال نړیوال روبوټ کانفرنس چې 15 ورځې دوام وکړ، د سیشن بی پورس په بیجنګ کې پای ته ورسید. په دې غونډه کې هم نوښتګرو برخه اخیستې وه، هم پانګوالو. لتیر جمیتر سیشن بی پسیمه کې د چین په پلازمینه کې د بیجنګ اقتصادي ټکنالوژیکی پراختیا کانفرنس د 2025 کال WRC د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د 240 روبوټ پلورونکو سوداګرو تولیدات وړاندې کړل. د صنعت لپاره د کانفرنس شاوخوا 1.5 میلیارد یوان سودا وکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د نقص مسله راپورته کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې راپور جزئیات تر سره شریکو. د چارو کتونکو امیر ګران وای چې د دغو سرغړونو د مخنیوي لپاره، یعنی د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره، طالبان باید په کوردنه نه مشروعیت ترلاسه کړي.
دا قانوني خلاص اوس موجود ده، دغه د منځ یو شي یاد رفع کړي او خپل دغه واکمنۍ ته قانوني کړي، قانونمند دي.
د ملګرو ملتونو په مرسته د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د یو شمېر لارو د پخېدو چارې روانې دي. خلک ورته خوښ دي.
وبو بډا پکې ولاړې وي، ډېر خلک ډېر په تکلیف دي. د نانا وي ماشومان بلغه شکایت ورته روانه کوو. یو څلور پنځلس نفر ته د کار زمینه لته مزایده سو یو کار پکې وکړو.
په هالند کې میشته افغانه فریده چمتو غواړي چې د حجامت د سنتي طب په مرسته له بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي.
ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به زما افغانستان کې به د خپل وطنوالو خصوصا د غریب خلکو مفت تداوی وکم د دې طریقې نه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې ده. دغه وزارت د 2014 کال په راپور کې چې د اگست په 12مه وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د 14م کال د پوره کېدو په اړه خبر شوې پکې راغلي چې طالبانو پر شزو سخت محدودیتونه لګولې، خپل سری نیونې کړې او د اتباو او بیان ازادي ځپلې ده. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې وخت تا د طالبانو د بیا ځلې رسیدو څلور کاله پوره کیدونکې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو په تیرو څلور کلونو کې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړې. په دغه راپور کې چې په 2014 کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت څرګندل شوې او سه شنبه د اگست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپور شوې، پکې پر خزو د سختو محدودیتونو، خپل سرو نیونو او د اتباو او د بیان د ازادي اړوند د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه شوې. په راپور کې راغلي چې په تیر 2014 کال کې په افغانستان کې د خزو نجونو حقوقونه په لوړه کچه تر پښو لاندې شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون ته اشاره کړې، ویلي دي د دغه قانون لمخې د ټولو افغانانو په ځنګړي ډول د خزو اونجونو پر ژوند سخت بندیزونه لګول شوی. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان هم ادعا کوي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې خزې ځپلې، بلکې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړې چې نړیواله باید ځواب ورکولو ته اړ کړي. د خزو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي رادیو ته وویل
4 سال تمام است کې این گروه زنان را
څلور کاله کېږي چې طالبانو د افغانستان خلک کرغمل کړی دي. خزې او نارینه له هر ډول حقونو به برخې کړی دي. خلک وژني، بیگونه کسان زندانی کوي، په خزو نارینه ظلم کوي، فقر او بیوزلی زیاته شوې ده، اجباري کډوالي زیاته شوې ده او طالبان د نړیوالو باج اخلي او له بده مرغه نړیواله ټولنه هم په دې څلورو کلونو کې اواز یې سیلبي نه پاتې شوې ده.
تمامي ان 4 سال نظارګر بود.
د بشري حقوقو بل فعال یاسمین نبی زاده وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت په برخه کې نه یوازې هیڅ ډول نرمي ونه خوده، بلکې لا یې خپل قوانین سخت کړل چې د دې د ادعا پر بنسټ لامل یې خپل سری نیونې او توقفونه لا زیات شول. نو موږ یې ازادي راډیو ته ویل
د سرسي دخترانو به موزه
لنجونو د هر ډول سکرو او لخصو د کار حق اخیستل شوی. خزې له سیاسي او ټولنیز ډګره لیرې کړل شوې دي. خپل سری نیونې او شکنجه زیاتې شوې ده. بیان په ازادي محدودیت دوام پیدا کړو او د غرض خلک له خپل هر ډول حقونو به برخې شو. د غرض مذهبي او قومي لګکي وځپل شول. موږ د نړیوالې ټولنې غواړو چې په طالبانو عملی بندیزونه زیات کړي.
قرار گرفتن
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې هم د طالبانو له لوري خپل سر او توقفونو ته اشاره شوی او په کې راغلي چې دغه ډله له قانوني لارو پرته په ځنګړي ډول هغه کسان چې د خزو د حقونو فعالان او خبريالان دي او په دغه ډلې نیوکه کوي نیسي، زنداني کوي او آن د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه ورکوي. په راپور کې راغلي طالبانو دایش خراسان اڅانګي ګڼ شمیر هدفي وژنې ترسره کړي او دغه وژنې له هغه کسانو غچ اخیستل دي چې له تیر جمهوریت حکومت سره کار کړی وو. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبان د دغه ډول وژنو مسولیت نه مني او د حساب ورکولو هیڅ ډول میکانیزم هم نه دی رامنځته کړی. دغه راز د بیان پر ازادي محدودیتونو ته هم په راپور کې اشاره شوی او راغلی چې طالبانو پر رسنیو سخت بندیزونه لګولي، خبريالانې ګواښلي، نیولي او له هغوی سره یې تاوتریخوالی کړی دی. د راپور پټکو په تیر 2014 کال کې د رسنیو له ازادۍ د سرغړونې له 180 زیاتې قضیې ثبت شوې او د طالبانو د کلک سانسور لامل انټرنیټي خدمتونه هم محدود شوي دي. په راپور کې د شکنجه او فزیکی سزاګانو په اړه هم ویل شوی راغلی چې طالبان له قانوني څېړنو پرته په عام محضر کې خلک اداموي او په دروي وهي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیر کال کې د طالبانو له لوري د بدني سزاګانو له 360 ډېرې قضیې ثبت شوې چې نارینه او ښځینه دواړه یې اغیزمنې کړې دي. دغه وزارت دا هم ویلي چې طالبانو د خپلو رسمي اعلامیو خلاف په خپلو لیکو کې ماشومان استخدام کړي او روزلي. د راپور په ټکو په 2023 کال کې دغه ډلې له 370 ډېر ماشومان د خپلو جنگي او نورو فعالیتونو لپاره جذب کړي دي. په راپور کې په ځانګړي ډول بدخشان ته اشاره شوی چې په یو پوځي مرکز کې شاوخوا 10 ماشومان چې عمرونه د 10 او 13 کلونو ترمنځ روزل کېدل. د طالبانو د حکومت وینځ بیولا مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړی. داسې مهال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې طالبان بشري او نړیوالو قوانینو ته په نژمنتیا تورن کړي او ویلي دي چې په ډیرو برخو کې د غډل آن په خپلو قوانینو هم سترګې پټوي. په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوی چې د افغانستان وضعیت دی په پرلپسې ډول ووت ساري او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو ملاتړ دی وکړي.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ لپاره د بیلابیلو بشري ادارو له لوري دا انتقاد کیږي چې دوی بشري حقونه نه رعایتوي، په ځانګړي ډول د ښځو حقوق. د چارو لکتون کې امیر ګران څخه به واورو چې دا ډول نیوکو ګټه څه ده.
د طالبانو د دیکټو واکمنۍ یا هغه واکمنۍ چې په داخل کې هم مشروعیت نه لري او په بهر کې هم رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی، په 15 د اګست 4 کال تفره کیږي. او په دغه موده کې طالبانو زه فکر کوم ټول بشري حقونه لغوی جملې څخه د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول باندې نقص کړي دي او هغوی ته درناوی نه لري. دا وجود دي لکه چې تاسو اشاره وکوله چې په ځینو بشري حقونو سازمانونه لکه د هیومن رایټس سازمان یا مثلا دغسې ځینې نورې بشري حقونو مؤسسې په هر هیواد کې هغوی دا وایي چې طالبانو انسانی حقوں احترام نہ لگی آئی مراد کری امدا سلور کال کی جیسے شجو کو مخ باندھے تھے تعلیمی معاشیسوں نے رے جملے چکھا
گران صاحب بخشے وہ سوال پام جی کہ دغه انتقادونه خکیشه دغه انتقادونه تروسه پوری عملی گټه نه درسوله. آیا فکر کوي چې تر دې وروسته به څه گټه ورسوي، یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسی خو خپل اعلامیه ساتره یا اصرار کوي ولیدا دې کو هغه پوری محل لري په زبر ځواکونه پوری مثلاً بشری حقوں نقص کو بہر کے ہم دو رول لری مثلاً ملگرو مل تو ماسد ہم ریزولوشن یا قطنامی ساجرے گی یا ہم اعلامی اور اطلاعی ساجرے گی یا طالبان و حق لے ہم دغا کارو نکلی تھی فکر کوم هغوی دغه هوادو ته دی یو رابر سکم په حیثیت لري او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي او اجرایی صلاحیتونه یا نه لري او یا څوک ته توجه نه کوي او یا یې قصدن نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراعات کړي او هغه نقص کړي دي. لغې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکروریانو له 5 یا 4 پول څخه راواچول. ناهید په نامه یوه نجلۍ وه، ځوانه پېغله وه. دغسې د فرخوندي قصه او دغسې نورې دا د مطبوعاتو یا د ټلویزی میډیا پانو کې راغلي دي. په نورو هیوادو کې مثلا په غزه کې هغه د زرو څخه زیات اطفال هغوی یو کلنۍ ته هم نه دي رسېدلی شي، بمباري پرې شوي ده، مړه شوي دي. او دغه د اسرائیلو ځینې پروفیسورانو لکه آلن پپی او دغه هغو دا رپورټونه ورکړي دي. په افغانستان کې متاسفانه همدغه څلور کاله چې طالبانو په سیستماتیک ډول باندې د ښځو حقونه انساني حقونه باندې مراد کړي.
حل لار څه ده؟ یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیم یو زری شاید کنه د افغانستان راتلونکي بډیر تیارې وکړه، مکتبونه او پانتونونه هم داسې بند وي. حل لار څه ده؟ څرخم کېدای شي چې دغه تعلیمي بهیر پرانستل شي.
د حل لار خو بالکل دغه نړیوالو یا ټول هیوادونو او د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده. هغه دا ده چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړ کړي. دا قانوني خلاص اوس موجوده ده، دغه دې د منځ یو شي یا رفع کړي او خپل دغه واکمنۍ دې قانوني کړي، قانونمند کړي. مثال په ډول یا دې لوی جرګې لاله یا دې یو انتخاباتي بهیر لاله یا مثلا دې ریفرندم لاله دغه د طالبانو په لاس کې دا او دغه ملګری ملتونه هم ورته وایي، نور هیوادونه هم ورته وایي، د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي. د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي. مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان دوستاغ طریقې هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی و چې هغو متاسفانه سرونه ورته شوړولي وو، ولې عملي بڼه یې نه درلوده. نو اوس دغه قانوني قانونمنده شي دا اداره د افغانستان له خلکو څخه په داخل کې مشروعیت ترلاسه کړي. په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا مالفو کې دغه دی وایي دا فارن پالیسی بیگینز ات هوم. تا اول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نه کړي، د خلکو رایه ترلاسه نه کړي، د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي، هغوی ته په هر ساحه کې خدمات وړاندې نه کړي، زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپېژني.
ښاغلی ګران ډېره مننه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په مې میاشت کې د دې سازمان په بیلابیلو ادارو کې کارکونکو لسکونو شوزو ته د دوی د کار له عمله د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ واښونه شوې دي. د دې سازمان د عمومي منشي ویاند په یو خبري کانفرنس کې وویل دغه مسلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولې یا یوناما مجبوره کړي چې د دې میرمنو د خوندیتوب لپاره لړمحاله اقدامات وکړي. د ملګرو ملتو په اړوندو مرستندوی ادارو کې یو شمېر کارکونکو افغانو میرمنو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې په غیر مستقیم ډول د ټلیفونو لاري د ټلیفونونو لاري د نامعلومو کسانو لوري ګواښل سوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په مئی میاشت کې د دې سازمان د بیلابیلو ادارو خزینه کارکونکو ته د دې لامل د نامعلومو کسانو لوري د مرګ واخونه شوی چې د یوناما په ګډون د دې سازمان له نورو ادارو سره همکاري لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیون دوجاریک تازه په یو خبري کانفرنس کې ویلي دی مسلې یوناما اړکړې چې د خپل همکارانو د لړمحاله خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. نوموړي د 2015 کال د اپریل نه تر جون پورې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یوناما وروستي راپور ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو حکومت که څوم پام ډول ټینګار کوي چې اسلام خوځو ته د کار کول او د سوداګریزو فعالیتونو اجازه ورکوي، خو په عمل کې دوی د خوځو د کار کولو مخه نیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولې د معلوماتو پر بنسټ چې طالبانو ورته ویلي دغه خزینه کارمندانو ته د مرګ د غواخونو په قضيه کې خکیل نه دي، خو په دې اړه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لوري څېړنې دوام لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو یو شمېر افغاني کارکونکو وایي په وار وار په غیر مستقیم ډول د ټلیفون لالارې د نامعلومو کسانو لوري غواخل شوې دي. یو مېرمن چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل پر راپور کې نوم واخیستل شي وایي مخکې یې مرستندوی نړیوال ادارې سره کار کاوه، خو د غواخونو لامل چې ور سره مخ و اړ شو کار پریږدي. نو موري د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
سره لدې چې د کورنۍ سرپرستی را په غاړه ده، خود کوکونو له عمل اړ شوم کار پریږدم، ځکه کورنۍ می هم مریده او نورې د کار کولو اجازه نه راکوله. کله چې د یوې مؤسسې سره کار کوي، طالبان فکر کوي موږ له کافرو سره مرسته کوو. په همدې دلیل له بهرنیو ادارو سره په اوسنیو شرایطو کې کار کول ډیر سخت او ناممکن دي.
یو بل مېرمن چې دا هم نه غواړي پراپور کې نوم خپور شي او لوی بهرنۍ مرستندوی موسسې سره کار کړي، د غږ د بدلون په شرط وویل
ما پوراس طریقه موبایل یا
زه په وار وار د ټلیفون نه لاري د نامعلوم کسانو لوري کوخل شوې يم، ځکه چې لوی بهرنۍ موسسې سره کار کوم. ډیره وخت په ما فشار راوړل شوې چې خپل کار پریږدم، خو یوازې د دې لپاره چې زما میاشتنی تنخوا زموږ ورځنی لګښتونه پوره کوي کار مې نه دی پریښی.
دا په داسې حال کې د چلدې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي د دفتر په ګډون د دې سازمان بیلابیلو ادارو د مرستې رسونې په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنې په ځانګړي ډول د ښځو د ګډون په اړه د فشارونو راپورونه ورکړي وو. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې وروسته په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي او په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د ګډون مخه نیولې ده.
د طالبانو تر واک لاندې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په نیمروز ولایت کې د اوبو رسولو د دوو شبکو جوړولو کار د 10 میلیون افغانیو په ارزښت پیل شوی دی. په اعلامیه کې چې د سیستم به پرسپره شو ویل شوی چې د اوبو رسولو شبکې به په دلارام ولسوالۍ کې جوړ شي چې 404 کورنیو ته به د څښاک پاکې اوبه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي دفتر یا اوچا خبرداري ورکړی دی چې افغانستان اوس مهال د وچکالۍ له سختې څپې سره مخامخ دی. اوچا باران تر منځنۍ کچې ټیټ، د تودوخې درجه تر نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ یاد کړی دی. د پکتیا ولایت په زورمت کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو د دفتر په مالی ملاتړ 1500 لویو او وړو کلیو ته د کانکریټي لارو او سړکونو د جوړېدو کار پیل شوی دی. زورمت د پکتیا مرکز ګردیز پلویدیز لوري کې نسبتا پراخه ولسوالي ده چې په تیر کې د ناامنیو له کبله هلته د بیا رغونې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د کلالګو سیمې 1500 لو یو وړو کلیو ته د غزیدلو لارو او سړکونو د کانکریټي جوړولو کارونه پیل شوي. یاد لارې او سړکونه چې د یونابس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مالی ملاتړ د 40 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي، په دې پروژو کې لسګونه ځایي خلکو ته د کار او مزدورۍ لنډمهاله زمینه هم برابره شوې ده. یو ځایي اوسیدونکی سالی محمد چې په دې پروژو کې د لاس پر مزدورۍ بوخت دی وویل
موږ دې پروژې نه ډېر خوشاله یو، دغه موږ ته ډېر رسیدګي راوستلې. موږ ته ډېر مشکلات موجود و، سړک ډېر خراب و، خلک په تکلیف و، سره اوبو بډا پکې ولاړې وې، ډېر خلک ډېر په تکلیف وې، د نانه وې ماشومان بلغه شکایت وکړ روانه کوبو کې. یو سل 15 نفر تک د کار زمینه له تم ظاهره سو یو کار پکې وکړو، خلک ټول دې پرې ژوند ډېر خلک لاندې.
د زورمت یو بل اوسیدونکی روزی خان وایي په دې لارو او سړکونو له یادو 15 کلو له اوسیدونکو سربیره د ګڼو نورو سیمو اوسیدونکو هم تګ را تګ کوي.
د سړک او دغه کارو چې موږ ډېر خوشاله یو، دغه نږدې قومونه په دې سړک باندې اته ټول زرمت په دې لار باندې زی چې ټول زرمت ما باندې د ساکو د دولزو د نورو نورو منطقو چې خلک په دې سړک باندې زی او د دې سړک چې خلک ډیر خوخت دي، دغه پل دغه مخ کې ډیر پل د تاسو بلدلی په دغه باندې موږ همیشه دی وبو د سیلاب سره مخامخ یو، دغه کورونه ولسوالی ته تګ را تګ نس کولای. خو دغه کامیابی غواړو لکه وسمه دغه کار سپو روان کړی دا دغه به دی وخت آینده دی لپاره د خلکو ته خدمت او د خام کارونه ډیر نه خوشی.
د زورمت اوسیدونکو په ورته مهال د زونو نور ستونزو ورته او یادونه هم کوي او زیاتوي په تیر کې د نامنه یو لکبله د دوی په سیمه کې کار نه دی شوی او د ژوند په ډیرو برخو کې ستونزو سره مخامخ دي. زای اوسیدونکو عبدالباقی وایي
نو د موږ نه سړکو خوند استه، سړکونه نسته، پخ نه دی، خراب دی، شبکې نسته، را پکې د مکتبو د معلمانو خوندم نسته، ځینو ته تنخوا رسیږي، په کلیو باندې م نیولې دي، هغه کله ورته رسیږي کله نه رسیږي، په یغو جنجالو لګیا یو. موږ له حکومته چې دغه یو څو غوښتنې غواړو او دا د کلینیکو کیم کلینیک هم ستا دا دوا نسته، پس چا ولیکي د باندې را غواړو. داسې یو حساب هم نه دي، موږ ډېر مشکلات له زورمت ځخته ډېر دي.
د زورمت اوسیدونکو وای د دوی زمکی ډیر ښه فصلونه کوي او لوی وړ باغونه لري، خو د امکاناتو د نشتون له کبله دا برخه هم نشي پراخولای. د سهاک اوسیدونکو عبدالواحد ویل
د زورمت منطقه ډیره غریبه او خوار منطقه ده، زموږ سره دولت باید زراعت په باره کې د باغونو د بادامو کومک وکړي او د اوبو د بندونو کومک را سره وکړي او د لارو کوڅو را سره کومک وکړي. موږ زورمت ډیر بې وزله خلک او ډیر پاته خلک یو. نور هم د دولت نه غوښتنه ده، خبرنګارانو له تاسې هم غوښتنه ده، زموږ د هغه ټولې نړۍ ته ورسوي چې زموږ سره دا مرسته او کومک وکړي.
د پکتیا د زورمت ولسوالۍ اوسیدونکو داسې مهال د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه کوي چې د زورمت په شان د پکتیا د ګڼو نورو ولسوالۍ اوسیدونکو هم په تیر کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو محروم پاتې شوي او اوس د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو مرسته او پاملرنه غواړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
حجامه یا حجامت یو ډول درملنه ده چې په ځینو کلتورونو کې له پیړیو راهیسې رواج لري. دا درملنه مختلف ډولونه لري. د دې پخوانۍ درملنې په اړه مې دا خبره تر دې سره شریکه کړه چې د فریدی چمتو په نوم یو افغان چې په هالند کې ژوند کوي د دغه هیواد د اسلامي طب اکاډمي کې په دې برخه کې زده کړې کړي. فریده چمتو وایي چې حجامه د دې لپاره زده کړې ده چې په افغانستان کې د ناروغانو بې فیصه درملنه وکړي او کومه ګټه چې په بهر کې له دې لارې ترلاسه کوي هغه هم افغانستان ته واستوي. لاغلی فریدی سره زما همکار خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به زما افغانستان کې به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفت تداوی وکم د دې طریقې نه.
فریده چمتو هغه افغان میرمنه چې تاسې په هالند کې د حجامې په برخه کې د دغه هیواد اسلامي طب اکاډمي کې زده کړې کړې دي.
ما تقریبا 2.5 میاشتې دا یو تیز کورس و چې یعنی په لنډه موده کې باید زده کړی و او هر ورځ مثلا د سهار نه تر څلور بجو پر هم درسونه لرل، هم پراکتیک هم تیوري.
د دې په خبره دوی ته د دې زده کړو تر څنګ 45 ورځې عمومي معلومات هم ورکړل شوي او د دې نږدې درې میاشتې دورې زده کړې لپاره چې هالند کې د حجامې په ملک کې د مشهورې مراکشي اصلي هالندي ښوونکې نجات هدوج لخوا ورکړل شوي شاوخوا 1500 یورو ورکړې دي. فریده وایي دی چې اوس شاوخوا دوه میاشتې کېږي کاري پیل کړی. له هغو کسانو چې وسی لري ټاکل شوی فیس خو له هغوی چې وسی نه لري او ډېری د بېلابېلو هېوادونو کډوال دي ډېرې کمې پیسې اخلي.
که څوک غریب دی هغې نه هیڅ نه اخلم، مګر مثلا 2 یورو 5 یورو اخلم. اصلا خو دا تقریبا تر 10 یورو پورې یو اجامتي د 40 تنه نولې تر 10 یورو پورې.
د فریدې په خبره حجامه د دې لپاره زده کړې چې افغانستان کې د دردمنو بې فیصه درملنه وکړي او کوم فیس چې اوس حالت کې هم له دردمنو اخلي یوه برخه افغانستان کې خپلو بې وزلو خپلوانو او دوستانو سره مرسته کوي.
ما مور افغانستان کې وزه بار کار تلم، هلته چې کتل مې چې ډېر بې وزلي دي، چاته د ډاکټر فیس نه لري او مریضان دي او سمه دوا نشته، سم تداوی نشته. نو دې لپاره ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به زما افغانستان کې به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفت تداوی وکم د دې طریقې نه.
دا وایي هوډ لري چې ډېر ژر افغانستان ته سفر وکړي. فریده چمتو چې له کابو شلو کلونو راهیسې په هالند کې اوسېږي یوازې دا کار نه کوي، هغه د جامو ډیزاینینګ هم کوي او ګنډي یې. اشپزی برخه کې هم فعاله ده او د قیمتي ډبرو او غمیو سوداګري هم کوي. دا وایي انسان باید کار وکړي، په دې توګه هم خپل ژوند جوړولی شي او هم بل سره مرسته کولی شي.
تر هغه وخته پر چې موږ صحت خوي او د واسم پوروي باید کار وکړو. کار ډیر ښه دی، هم روحي انرژي ورکوي، هم جسمي، هم اقتصاد ته ښه دی د ژوند، او هم کوی شو چې د دې تاریخ نه نورو سره بېوزلو سره کومک وکړو.
حجامه د دودیز طب یوه لاره ده چې له ډېر پخوا راهیسې د نړۍ په ډېریو هېوادونو کې دود ده، خو ریښه یې مصر، چین او یونان ته رسېږي. د پرخې د متخصصو په وینا حجامه د بدن نه بیلابیلو برخو د فاسدې وینې ایستلو ته وایي. حجامه چې بیلابیل ډولونه لري وایي کولی د عضلاتو او مفصلونو سر او ملا دردونه کموي، د وینې جریان منظموي، استرس هم کموي او انسان ته آرامتیا وربخي. خو د حجامې د برخې متخصصین او زموږ د کیسې میرمن فریده چمتو وایي مخکې تر دې چې یو څوک حجامه کوي باید له ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه ځینې ناروغان شته چې ډاکټران ورته د حجامې کولو سپارښتنه نه کوي چې پکې د زړه او شکر پرانځخته ناروغان شامل دي. دغه شان هغه کسان هم چې د وینې د نری کېدو درمل استفاده کوي.